سلامونه او ستوري سي وخت د ماجیکر پنځه بجې شپې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د می شپږمه نیټه ده. د مشالېدو د نن ورځې نحساته خبرونه په وروستۍ خبري کړې کې مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال بایست. زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ یم. په روانه ګړې کې به د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه او څېړنې واورئ. خو په پیل کې مایک سپارم ملیحه میرزاده ته چې له دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټکی. په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنای د پارلمان مخې ته د غزولو فیصله کړې. پاکستان وای روان کال خواوشا اویا زرم پاکستانی او حاجیانو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او چین او کازاکستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل: په اسلام آباد کې لته ورو اول لسورزو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ اوریدو لپاره به راتلونکي ګل پورس د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لاریون کې په سینټ او قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړي هم ګډون کوي.
لکه مخ کی دا خبره کوله ګورنمنت چینج لا په دوره کې تاسو مو کار وکړو. اسحاقدار بار ملک دی، اسحاقدار سوپر نه راغلا کار نه وشو. خو مو بیا هو چې اسحاقدار سره خدا تعلق لري، خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي. خو تاسو پر مو سره دکه وشوله اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پر ډنټیرن بټول مو ته مخې وي منې د فاټه ولا هغه به اجلاس تر نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو.
لا بجوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندکامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړولو او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره هم منل شي. واخو استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي چې ډېر زیات دي، نو ځکه د مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار دي. تر دې وړاندې هم دغه استادانو پر اوس کال په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استادیو پجمنو او لوزونو ختم کړو. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل د تیر کال د حج په شان د کومو بدو پیښو د مخنیوي لپاره د ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي.
د تیر ځل په ځای دا ځل د حاجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي. حاجیان به په نوي او آرامدېه ګاډو کې ایئرپورټ نه خپلو ځایونو ته بوتلی شي. د حرم شریف سره نږدې 500 متره کې دننه به دوی ته رهایش ورکړل کیږي. دې ځل به حاجیانو ته ډیجیټل کړۍ لاسونو کې اچولی شي چې کله مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي.
د نوموړي په خبره په حرم شریف کې د کار له وجې سعودي عرب د کم حاجیانو غوښتنه کړې ده، نو ځکه سخت کال کم حاجیان لیږل کیږي. تیر کال په مینا کې د حج مراسمو پر مهال د بدنظمۍ له امله یو شمېر حاجیان مړه او ژوبل شوي چې پکې پاکستانی وګړي هم شامل وو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې تېر ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې ده. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړی ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 50 غونډې پر مهال کړې دي. په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبایلي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د لاغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړی آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو. د هغه په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پرې ډېر زیات تشدد شوی. رینجرز واک د پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. نیټو وای القاعده په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره لنیستې همکاري کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده خای له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولند زیاته کړه چې له هغه وخت راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلې دی. نوموړي اټکل کړي چې په افغانستان کې دا وخت لسلو تر 300 د القاعده غړي شتون لري. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټي مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې تجارت او د ترانسپورت لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مې د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعتو او صنعتي پروژو په مټ کې لاسلیک شوي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونو ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاکار اوویل دا یوه پیچلې او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې همکاري او دواړو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې هواري دي شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال لسیرات ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 40 پیسې او په 125 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 119 روپۍ 50 پیسې او په 140 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 4، بنو کې 9 او 10 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه ملیحا مرزاده وړاندې کړل. د موسم او کرنسی حال سراج سحر درکړي. د مشال ریډیو د ننوتی نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې دا رپورټونه اوریدای شي. د قبایلی سیمو استادان نن په 11 ورځ هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي خو دوی به اوس یو بل کم کام اخلي.
پیر پر ورځ پر ډنټیرن با ټول موته مخې وی هغه به اجلاس تر نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو او که په دې نه وشول مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا د دې پر ډنو ورته خلو.
له پاکستان به سشکال اویازر کسان حج ته ځي. حکومت وایي د ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره انتظامات کړي خو په دې اړه یو کارپوه وړاندیز کړي.
بار بار حج تتل د دې بالکل ضرورت نشته. ته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به ماتان شي.
په کابل کې په ترګرو عملو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. پوښتنه یې څه ده؟
دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي او که چیرې اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. هاوسم د خبرونې د پایل رپورټ. د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې په احتجاج بوختي. دوی له مرکزی حکومت غواړي چې د دوی ترکیانی دی وکړي. د دوی په ناکه چیرې حکومت دغه غوښتنه زر ونه منله، نو دوی اوس فیصله کړي چې د پارلمان مخې ته به احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجی درنه دي او وی چې له ولسم ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي، خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي، خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناسوي تر څو چې مسله هوار نه وي. لمچل ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو، خو اسخاقدار بهر ملک دی، اسخاقدار سوپر نه دغه کار نه وشو، خو مو بیا هم چې اسخاقدار سره خدا تعلق نه لري، خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي، خو اوس پورا مو سره دوکې وشولې. اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پرډنټیرین به ټول مو ته مخې وي، مې نه دی فاټه والا هغه به اجلاس تر نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چې لاړ شي حالت مطلب احتجاج ریکارڈ کی امو تب یادوی بار روزی چھ مو احتجاج ہم چھ چھو پرا مطلب چھو سزانو مسئلہ حل نوی او کپا دین وشورا مو آئندہ لہم ملدا دے چھ دلتا مو دا ٹو سٹوینٹ را غارو دا کبائل وا امو دا زی پر رونا ورطا خلو چھ دا مو مزید دا مو بچو ٹیم زائن شو.
درنی تر آغلی دا جنوبی وزیرستان نا دا قامی اسمبلی غلی مولانا جمال الدین نا چی مشال ریڈی و پختل چی دا دی مسئلے حل بسوی او تاسو دا دی لپارا سکڑی نو نموڑی اوی
دی پا حوالا سر خموش اسمبلی کشی آواز چت کړی دی، گورنر سره مو خبره کړی ده، د دوی په جلوس مو شریک شوی یو، همدارنګه ما د مولانا عبد الرحمن سره سهار خبره کړی ده، غیره ته ویلی دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم ته رسولې ده، اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زبه بیا وتا وکم، حالی د اسحاقدار انتظار دي چې راشي نور ما سره مو وزیر اعظم منلې ده.
کلی چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله تاسو وکړو، نو هغه وی چې دوی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لګو ماشومان نن زما بی اسکول ناستی دا استادان دی دوی په حق لګیا دی چې به څه چل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي. گورنر پر آزاد دی، سفران منسٹر پر آزاد دی، کنه دی رضا هغه په اساق ډالر نه دی رضا. دی مسلې حل خو د حکومت سره دی، خو حکومت په سازش پانی کوي چې زما پښتن دی نور تباشي، زما د پښتن نوم دی نور بدنام شي، زکه چې د منګ په نوم باندې دی له پیسې راځي چې وای چې فاټا دہشتگرد دے فاٹا خراب دی منگل پیسے را کے پیسے چرا کے آگے بانی خود دوی جون دونا پیش تبا خزما بچے شو تبا خزما پختن شو.
مشال ریڈیو چی دا استادانو پا دی مسئلہ باندے دا باجوڑ ایجنسی نا دا حکومتی گوند پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غڑی شہاب الدین نو پختن نو ہاگا ہوئے
زمنگ پارلیمنٹیرینز پدی کے انٹرسٹڈ ہم دی کورا دینا پارا لائے عمل لے جوڑ کر یا قبائلی پارلیمنٹیرینز پدی مانا ٹوٹی چی بدے مانے سے تحریک موف کو اسمبلی کی دننا یا دامن دے گورنر خبر مہربانی حکومت پہ اپگریڈیشن بارہ نہ ورکو اور مشت ورکو نہ ہر بار روپئے عمل جوڑ گئی خبر ہے
ذکر تھا تیر کال پہ دسمبر میاش کے ہم دی اس سازانو دخلی ترقی لپار اسلام آباد پریس کلب مختا دھرنا اور کڑے وا چرست حکومتی وزیرانو اور دو سینٹ چیئرمین پلوزن باندھ یہ ختم کڑا. سراج ظہیر مشال اسلام آباد.
یو بل رپورٹ ترازو د پاکستان له پاکستان به سش کال د سرکاري حج سکيم لمخي اویا زره حجان جي او د دوی لپاره حکومت وای چې د ځلې پوره تنظیمات کړی دي. د تیر کال پر ډول د پیشو د رمستکولو رمزکېدو د مخنیوي لپاره حکومت خپل وړاندیزونه لري خو خپل اقدامات کوي خو ورسره کارپوهان بیا بل وړاندیز کوي. د هر څه به له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي رفعت انجم په رپورت کې واورو.
د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په قراندازه کې راوتلي د حج کوونکو د نومونو اعلان کړی. د نوموړي په وینا چې د سرکاري حج سکیم تر لاندې به سږ کال یو کم اویا زره پنځه سوه پنځه دېرش حج کوونکي حج ترلاسه کوي. د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف مشال لړیو ته وی چې تیر کال د حج په موقع مختلف حادثاتو او پیښو له وجې دې کال پوره انتظامات کړی شوي دي چې پکې به د حجیانو د ورکېدو او نورو داسې مسلو نه بچ کېدو لپاره به حجیانو ته په لاسونو کې ډیجیټل کړي اچولی شي او دې سره سره به حجیانو ته ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ایئر کولر هم لګولی شي.
تو هم نے انتظامات کیا الحمدللہ, پہلے سے مزید اس میں بہتری لائی ہے کی گئی ہے وہاں پر جو ٹرانسپورٹ
د تیر ځل په ځای دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي. حجیان به په نوي او آرامدیه گاڑو کې ایئرپورٹ نه خپل ځایونو ته بوتلی شي, کوم چې به دلته نه په جاده ایئرپورٹ ځي او د هغې مخې نه به نیغ په نیغه د مدینې نه سیده پاکستان ته راځي, د کوم سره چې به د دوی وخت هم بچت شي. د حرم شریف سره نږدې 1500 میټره کې دننه به دوی ته رهایش ورکړل کیږي. تیر کال ډېرې پیښې رامخې ته شوې وې, نو دې ځل به حجیانو ته ډیجیټل کړی لاسونو کې اچولی شي چې کچري د سم مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي.
سردار محمد یوسف زیاته کړه چې دا ځل د 200,000 نه زیات د حج درخواستونه راغلي وو, خو د حرم شریف په عمارت کار کولو د وجې سعودي حکومت د حجانو د کم تعداد غوښتنه کړې ده. تیر کال هم د حج په مقام نه کې د منډو تړو او د بنظمې له وجې د پاکستان ځینې حجیان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. هم د دې په اړه چې کلمو د مذهبي چارو کارپو قبل آیا سره خبرې وکړې, نو هغه وویل چې حج یو مهمه فریضه ده او په اسلام کې د یو حج ذکر شوی, خو ولې اکثره خلک په بیا بیا حج ته ځي؟ هلته حجان د برداشت په زیر توندې نه کار واخلي او داسې حالات جوړ شي. هغه وویل چې سعودي او پاکستانی حکومت لا سوازه پالیسی جوړول پکار دي.
بار بار حج ته تلل د دې بالکل ضرورت نشته. زه خدا وایم چې د حج یو جدا پاسپورت پکار ده او جدا انتظام پکار ده چې دا پته لګي چې را سړی بار بار نو یو حکمنګه چرته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې, نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به آسان شي.
د مذهبي وزارتو وینا تر مخه څوک چې د سرکاري حج سکیم نه پاتې شوی دي د هغې پیسې به دې میاشت واپس کړی شي. وزارت تمه لري چې راتلونکي کال لا د زیاتو حجانو د لیږلو امکان دی.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دو بجو
د مشال په نوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
او حسم پنما اسناد په اړه یو ریپورت ده. پنما اسناتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا په بهرني هیوادونو کې د کمپنیانو د جوړولو د راښکار کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تازه بحثونه لا هم دوام لري. او تیر ورځ په پېښور کې د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق ویلي چې د پنما اسنادو په نیت د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. بلې خواته د حزب اختلاف مشر خورشید شاه بیا ویلي چې د پانام اسنادو د پرتون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله د یو خط حکومت تاسوري دي, خو بل خواته د داخلي چارو وزیر چګنې سرخان تر رضوی دي چې د پانام اسنادو پرتون د بهیر د حکومت د وبخشي د وی چارو وزیر چودرین سرخان وای تر ورځ ویلي چې د پانام اسنادو پرتون بهیر د حکومت لوج نه بلکې د حزب اختلاف لوج د ځند ښکار دي. غلام غوث رپورټر کوي.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند دا ده چې د 2016 نه شروع شي, اول د مسلم لیگ احتساب, بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول صاحب ته چانو مم پکې شامل دي. کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې رټول احتساب پکار دي.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې امو, خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو, نو موږ دغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاوزونه مبني یا یو بل منگ تیار کرے رہے اغما منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے وہ جدا اداروں کے غریب سڑی باندھے خو دوی زورور دی رکشے والا نشے ریڑے والا نشے خو چغٹ سڑے پدے کے کما دوکا یا غبن یا غلاو کی نواغت اس نشے ویلے
دا یادونی ولدا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزب اختلاف مشر خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقه کار پا اخلی حکومت تا یو خط استولی دی او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخله حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځن ښکار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقه کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړی که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره سم به دا مسله پر مخ وړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو خبرې لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونه دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتی دي چې هغوی اکثر کې دی نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نفخې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی.
کراچی وړی غټ خار دی اور دو کروڑ دیش لازه خلق دلته پاتې کیږي. ریل دو بنشت ریل دو کچا بادی دی ریل تا غلاغانی ریل تا مرگونه دی پا دی سو نا خبر کئی نا چا تا یو جوائنٹ پلین جوڑی نا پا دی من جاتا مظاہرے کئی او کل چی دا کم نون شوز دی کم چی نا مغڑی شو دا خو لکه خلق اس کم شوز دی اغدر آبستان دا لکه پینے میں لیگ شو رشی نور سا مستایی گنا پاگا مانی من طول بیا روز روڑن تا مظاہرے کو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای سي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقې یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب یې خپل د وسیلې مرتکز کړي دي د هغه بنیاد باندې د سیاست ټولې ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې ځي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندا یا دی پاتې شوي طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلتا دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیار مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیه ته ډېر لویه فایده رسوي. دویمه فایده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافیه سره په دغه اشرافیه په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستی دانچه کې ځان له ځای لټول غواړي، نو هغه ته فایده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوریوال کاکړ رپورت مو ودی. په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټي په غونډه کې د امنیتی صورتحال په نېشنل الیکشن پلان باندې د عمل او د بیکورسوي قبایلي خلکو د بیرته د تګ د عمل جاج واخیستل شو. په کمیټي کې پنځه څلوېښتمه غونډه وه. د پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشر کې ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې د بیکورسو خلکو د تګ د عمل د تیزولو او د ترګري د قبو کولو هوډ څرګند شو. تفصیل غلام غوساورو.
د اپیکس کمیټۍ په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمونو د بیکوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. دې لړ کې د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټۍ غونډه تیره ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټۍ په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټۍ غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کرمه کې مسوزو زحمشت پاړه چمکنۍ او علي شیرزو ته د پوځي اپریشن له کبله بیکورسو خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 20 نیټې پیل شوې. دا سلسله به د مې تر 9 پورې جاري وي چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته تللې دي. خپل کورونو ته د بیرته تګ او بخښي خپل کورونو ته واپس شوي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. دا چې دا ستونزې څه دي، تاریخ کورګزیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بیکوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهیز ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې او تاسو واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې واپسي وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه لپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي. اسپتال لپاره چېرې هغه لپاره ډاکټر نیم وي یا کیمپ کی وی یا غجی کی وی
د چن ادارې ګلدار مشال لډیو تا وای پسما کې دوی ته صفا او بنه ملاویږي زکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل لړنګ شي وی دي
مخ کې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسره نشته مول ډیر په تکلیف وی دوبه پد نه مو بر اورل یا چینه وی چینه اوس غورزیدلې خراب شوی دی کویوان کوم اوس بند شوی دی ډک شوی دی د کچرینه ورمن کورونا غورزیدلې د نغه حکومت چې موسه دی کې امداد ونه کې مودا ډیر تکلیف
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو تا وای اف ټی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسلې سره یو ایم ایچ سی هومینیټیرین کوآرډینیټر په خپل راغلی او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دوره یې وکړله ان شاء الله ویدن مانث روزینه مخکې مخکې مطلب مسئلے کو ایٹ ا ٹائم نہ حل کیجیے کہ نا خروجی میں مخ کی مخ کی
واضح دی چورکزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
اوس هم 15 بجې سوي دي. ملیحا مرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 1200 تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له 2 ارب روپو پور کولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 80,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تېزوي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې د اپکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورو کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ تېره ورځ ویل دي داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دواړو اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
دا خبرونه لنډیز ملیحا مرزاده وړاندې کړ. او اوس هم سراج زهیر د نړیوالو پاکستانی مطبوعاتو کې لیکل شوو اداریو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. دریو وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانه اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي، چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستي شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپل ادارې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لڑکی ډیر زیات شور روان دی چې لکبلی یره پیدا شوی د چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي او دا ځکه کو کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړی او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معامله هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلی یې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسي. ادریا خري کلي کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هواره کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رایټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمهوریت اسلامي ګوند مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یې عدالت ته کړی وو. برخانی ویک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنار کروندې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې طالبان لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی او رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او صفو شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
او سمزو شام ته د شام اپوزیشن پلو فعالان وای د هیواد په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د بیکوره کلسو کسانو پر کیمپ هوای بریډ سویچ پکې 28 کسان وژل سوي دي. دغه خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې لوجي بیکوره سوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت تاسو ته مرګرسوم. برتانیا میشت د شام بشری حکومت سار ډله وایي برید د زیارت په ورځ په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپ وسو. دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر رول چې د دې هیواد په مرکزی صوبا هومس کې خبرګونوي 14 نسوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سول. که څه هم د هومس د 14 ذمہواري چا قبول کړې نه ده خو په دې ښار کې د دغه سي ځینو حملو ذمہواري پخوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیزه توګه آرامي راغلې ده. په دې ښار کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د الیپو کې د شامی ځواکونو مزاحمت د دومې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او سم یو بل رپورټ تر ځوغه دا چې په لندن کې د برتانی په پلازمینه لندن کې د لندن د شاروالۍ لپاره انتخابات ترسره شوي دي. په دې کې که څه هم دولس کاندیدانو برخه اخیستې ده، خو مقابله د دوو کاندیدانو ترمنځ ده. د یو نوم دی محمد صادق او بل دی زیک کولډ سمیت. محمد صادق له پاکستان سره د پاکستاني نژاده برتانوی دی چې پلار یې د بس ډرایور و. د دې نتیجې به نن مخې ته راځي، تمه دا کېږي چې نن به مخې ته راځي. اسرائیل مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره انتخابات ترسره شول. که چیرې د کارګرانو ګوند صادق خان دغه انتخابات وګټل، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سر خار خاروال جوړ شي. په برتانیا کې پخوانی حکومتي وزیر صادق خان چې د یو پاکستانی بس ډرایور زوی دی، د محافظه کارا ګوند لکپتی زیک ګولډسمټ سره یې د لندن د خاروالۍ په څوکۍ مقابله ده. د وټونو چولو لړۍ تیره ورځ په ځایي وخت 10 بجې پای ته ورسېده او نن یې د نتیجو راتلو تمه ده. د انتخاباتي کمپین په دوران کې صادق خان هغه تورونه رد کړي دي ګینې د اسلامي سغدریزو ملاتړ لري. بلخوا ګولډسمټ بیا هغه اداوی بې بنیاده ګرځولي چې ګینې نوموړی د ځنو رایې ورکوونکو له مذهبي نفرتونو ګټه اخلي. خو د لندن زیاتره خاریان د کورونو بحران او د کمزوري ترانسپورت په څیر د مسلو په اړه اندېښمن دي. ویشت کلن تامس برامل وایي هر سړی د زیات ترانسپورت او کم قیمت کورونو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د خاروالۍ څوکۍ لپاره په ځانګړې توګه د یو تن شناخت هیڅ معنا نه لري. همدارا څرګندونې 50 کلن کویرس زومن اهم کوي. نوموړی وایي د ټولنې لپاره مسلمان یا غیر مسلم کېدل مسله نه ده، بلکې دوی غواړي چې څوک اهم راشي خو چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره 12 کاندیدان ولاړ دي، خو انتخابات ښایي چې سیالي د صادق خان او ګولډسمټ ترمنځ ده. خو کارپوهان وایي تر ټولو مهمه دا ده چې زیات شمېر کې خلک اوټونو اچولو ته راوځي. یادواړه کاندیدان یو بل نه ډېر مختلف دي. 45 کلن صادق خان چې په یوه غریبه کورنۍ کې رالوی شوی، سیاست ته تر راتلو مخکې یې د بشري حقونو د یو وکیل په توګه کار کاوه. بل خو 40 کلن ګولډسمټ د پخواني مالدار کس جیمز ګولډسمټ زوی دی. که څه هم صادق خان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې نوموړی د سغدریزو سره اړه لري، خو د مخالفه ګوند مشر او د دې هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار یا تورونه لګولي دي. کیمرون ویلی دی صادق خان پرله پسې د سجیل شاهد په څیر کسانو سره په ولسی ځایونو کې لیدل شوی دی. سجیل شاهد په 2005 کال کې د لندن بمی چاودنو ترسره کوونکې ډلې مشر روزلی و. 28 کلنه لیانی کولیکو بیا وایي صادق خان چې په یو روشن فکره ماحول کې یې ژوند کړی، د کورنۍ په مبارزه یې ټول خبر دی او دوی تمه لري چې نوموړی به د لندن پاکولو لپاره ښه کار وکړي. بلخوا ګولډسمټ له یوې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې هغه د لندن د الودګۍ او د اوسېدو ځایونو د مسلې له حل لپاره ډېرې ښې منصوبې لري.
اسرار عالم مومندو. د ناټو ویاند وایي په افغانستان کې القاعده شبکې له طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کړې. دا خبره چارلز کلوین پرون کړې ده. تیر کال د ملا عمر د مړینې وروسته د القاعدې مشر ایمان الزباهري ملا اختر منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه منلی وو. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ناټو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناټو ویان بریج جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېرې شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له سلو تر درې سوو پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمي هم وایي چې القاعده کمزورې شوې خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي، مګر د چې په کوم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړی درلودل، هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص ایمن الزواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلاسو په دې جلاسو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمن الزواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړو شمیر تر ډېره حده لږ شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
شاغلی رادمن شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تېره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
او سیبل رپورت راځو. په کابل کې د روسي خنړی حملې د قربانیانو کورنۍ له حکومت واړي چې د وسوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپه خوله پاتې نه سي. دوی په همدې اړه مظاهره هم کړې چې د قربانیانو انځورونه یې له ځان سره لږدول او په اعدام د محکومو وسلوالو د اعدام غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکومو څو کسانو د حکم عملي کوي، خو په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نیسي. ابراهیم صفای نور حال راکوي.
دا د کابل د روسي خنړی حملې د قربانیانو د کورنۍ وغړي دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شوی وسلوال مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د عامې روغتیا وزارت په څلورلارې کې مظاهره کړې وه، له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بېلابېلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. مظاهره چان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نه شي، قرار به کینه نی. دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي، هغوی باید اعدام شي او کچېره اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر حادثه
دی وایي سمو عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسکونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توی شوي او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو، ارګمیشتو لطفاً پام وکړئ. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو ډیر شمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکيري عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقف به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
داود مشال رادیو د افغانستان د ازادي رادیو همکار ابراهیم صافی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون د حکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نوره هم جدي کوي. لوی څاروان فرید حمیدی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د پنجشنبې په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح شي. په همدې حال کې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره باید د مافي ورکولو عمل له منځه یوړل شي. قسیم سلمل نور حال راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطحه کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالۍ افغانستان وظایف خاطره
د لوی څارنوالۍ اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښایي چې له دې وروسته به لویه څارنوالۍ د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلي
حمیدی وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغې پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لرې ساتي. نوموړي ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح شي او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې.
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکیږي او دوی پوهیږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبن وویل له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یو لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ شي.
او سم د خبرونه ورستی ریپورت تر ازو د متحده کومند د غړي آفتاب احمد په تبي ریپورت کې د رینجرز دخوا د تشدد تصدیق سوې دي. د متحده کوم مومنت مشران وای چې لا هم د دوی 1550 غړي لا درکته او غشتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورټ دې د نوټس واخلي. له دې سره سره دوی وای چې د بیل چې د لا درکه کسانو نمونه وزیر اعظم او د کورنی چارو وزیر ته هم ور کړی دي خو هیڅ جواب نه دی ورغلی. بلخوا د سه شمې پرز وژل سوي د متحده کومند د غړي آفتاب احمد د مرګ پوسټ مارټم کې د دې خبرې تصدیق وسوي چې په هغه تر مرګ لمخه تشدد شوی و. له کراچۍ محمد عمران رپورټ راکوي.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي. خو باید دغه ټول بېدرکه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے ان کی صحت سلامتی
دیو 155 پیتا بېدرکه کسان دی پیدا کړی شي د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې ختمې کړي شي. او کوم کسان چې د نوي ورځو پر ایمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دی وکړي شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جاي.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بيدرکا یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخته دي پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ او ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاہوی پر سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پخپلا نوٹس واخلی پزور اخستے شوی بیانونا دے ہم ناقانونا اگر زولیشی اور دا ایم کی ایم دا بیترک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سر رہی
کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے.
د دین وړاندې د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لږ تر لږه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوټ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې او نوکې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی وو او سهار 30 منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشران هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستی آفتاب احمد د مې په لومبې نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږ شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټې جوړ کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
او سم د خبرونه ورسې شی بوت را رسیدلی او ملي ها مرزاده به په تلو تلو کې خبرونه لنډي وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 19 ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې په 2 اربو روپو ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 70,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونه 13 ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکبالی سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلوېښتمې غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ 13 ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر د دورې پر مهال د $2 بلیون تړونونه لاسلیک کړي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالي سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي.
ملیحا مرزاده وچ د خبرونو لنډیزی درته وړاندې کړله او هم له دې سره د ننوتی د نه ساعته خبرونو دغه وروستي خبرې کړې هم پای ته ورسېدله. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونې او پخوانی خبرونې په مشال ریډیو .com باندې واوري. یو داسې که تاسو فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو دغه خبرونې یا دغه د خبرونو جزئیات تاسو تصویرونه ویډیوګانې لیدلی شئ. او اوس هم عبدالحقیق کاکړ ملیحا مرزاده او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي هم په دې سفر تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ.